د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرا لمومن د خبرونو بیان کولای ز زموږ تخنیکی همکاري سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ بستي وخت شوي 12 بجې په دې خبري غړي کې لومبه ستاسو لپاره راپورونه لرو د پاکستان او روس ترمنځ په ورستیو هلوزلو او د غراز په بچا خان پونتون د بری په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې له ګولای د سات تازه خبرونه ورو
سړی مشه لمړی د خبرونو اثر ټکی پاکستان روس د توانای په اسانګه کې پر همکارۍ موافقه کړي ملګرو ملتونو په طالبانو غوښتل چې باید پر خوځو لګول شي بندیزونه لغوه کړي او اوکرين امریکایي ځواکونو د روسي د فوزي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې ده د خبرونو تفصیل پاکستان او روسي د توانای په اسانګه کې د همکارۍ لپاره د یو جامع پلان په جوړولو موافقه کړي او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي رويټرز خبري ایجنس پرون خبر ورکړ چې روسیه به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي ایجنس د روسي د انرژي وزیر په حواله ویلي دي چې د خامو تیل ادایګي به په د دوړو هوادونو په کرنسي کې کیږي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د بهرنیو اسعارو زیرمه یې 3.6 ارب ډالرو ته راښکته شوی دي چې دریوونیو وارداتو او په ځنګړی توګه د تیلو اخستو لپاره کافی ندی دا خبر پښتونخوا د 400 پر باچا خان پونتون د وسلوالو د هغه برید ووم تل منځل شوی چې پکې د زدکونکو په ګډون شل کسان وډل شوی ول وسلوالو د 2014 کال د جنوري په شلمه د 400 پر باچا خان پونتون ساروختي برید کړی وو د برید ووم تل پرون په غونډه کې ول منځل شو چې پکې د وډل شو خپلوانو او د پونتون غړو او نور یو شمېر کسانو ګډون وکړ د باچا خان پونتون وایس چانسلر بشیر احمد وای دوی د پونتون او هلته د زدکونکو د خوندي کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړی دي خو د امنیت لپاره د سرتیرو لری کولو اندیښمن کړي
ومنګ سره دا چې اف سی والا کمپلیټونه وو هغه زمنګ ډېر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین اجنیک اف ټایم هغه ګورنمنت دا ویزه روز شو هغه ویزه نن بوتل او هغه ولته کلاړ په دې پرام سره چې دا موږ تاسو ته افتنی مګي واپس کړو او تر اوسه پورې دا غیسه دا نشته
خو د 400 د پولیسو مشر سویل خالد او مرستیال کمشنر مشال ډیتویل چې په دې اړه له سو ورځو راځي له صوبایي کوم سره خبري روانې دي په خبر پښتونخوا کې د نگران اعلی وزیر پر نوم حکومت او مخالفه ګوندونه سلا شبی دي د صوبی پخوانی وزیر کامران بګش پرون په خپل ټوئیټر باندې هغه لیک خبر کړی چې تر مخه د صوبی نگران اعلی وزیر په پخوانی بیوروکرات اعظم خان وی د اعظم خان نوم حکومت مخالفه ګوندونه وړاندې کړي وو نو موړي د خبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری هم پاتې شبی دي او له 400 سره تعلق لري دا په اصل کې دا چې وزیر اعلی محمود خان د جنوري پر 18 گورنر غلام علی ته د خبر پښتونخوا اسمبلی رنګولو سپارښتن لیک استولی چې هغه د جنوري پر 18 ملاس لیکر د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د دې کې انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر معاشي پالیسي او نیوکه کړی دی ویلي دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF شرطونو منلو سره به په هواد کې د ګرانې شره 50% نور زیاته شي په خوانی وزیر اعظم پرون د وکیلانو یو غونډه ته د ویډیو لینک لاري وی چې ملک یو بیت ساري بحران سره مخامخ دی او تور یې پوری کړ چې دا یو قدرتي بحران نه بلکې تر یوې منسوبې لاندې جوړ کړ شوی دی خو د پاکستان د منسوبوندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د جنوري 15 ویلي ول چې له IMF نه پور د دې لپاره غواړي چې د ملک اقتصاد له ډوبېدو وژغوري افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د تللي لوړپوړي پلاوي د هیواد د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې پر افغان جنو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه زر لغوه کړي افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوي کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونا ماتې رشپنا وخت په یو خبر پاڼه کې د دې پلاوي له قوله ولیکل پر افغان نجونو او ښځو اوسنۍ لګېدلې بندیزونه هغو ملیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنې اړتیا لري د اوکرين امنیتي ځواکونو د روسي د فوزي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې ده د اوکرين امنیتي خدمت اس بي يو پرون ویل چې د روسي د فوزي د استخباراتو جي ار يو د ایجنټانو یو شبکه نیولې چې د نورو شیانو ترڅنګ د دنیپر اخر کې د روسي د توغندیو د برید لپاره همکاري کوله په هغه برید کې چې تیرونه شبه ولک تر لګه شپک سلويخ کسان پکې وژل شوی ول او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د اتمی اتلوالی سیالی د فروری پر 14 پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون د پی ایس ایل اتمی اتلوالی مهالویش جاری کړ. د پی ایس ایل شل اوریزه سیالو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول څلور دیش میچونه بکیږي. په دې شل اوریزه لوبو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. د پی ایس ایل ټولې لوبې به په څلورو ښارونو کراچۍ، لاهور، راولپنډی او ملتان کې کیږي. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پای لوبه د مارچ په 19 وشي. دا و د مشالوري خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ګلیاز وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستان او روس ته توانې په څنګه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. خود اقتصادي چارو پوهان وایي د موافقې په عملي کولو کې ډېرې ستونزې دي.
دا تیل به انډیا ته راځي، د غیر ریفاینریز کې دي صفاکی یا پاکستان ته راځي. نو دا یو بل غټه مسله شو پاکستان د په دې باندې د انډیا سره تعلقات کوي.
د چارسدی پر باچا خان پونتون د برید ووم تلین ومانزل شو، خو په برید کې د وجل شو ز د کون کو والدین وای غم یې لا هم تازه دي.
زما په ملا تیر مات شو، د وسه پورې لا ز زل نه کو د شپې په خوب کې پډا ډاولم ناغه د ما مخ مون په دومره کانډم شو چې د ټول کور ماحول په بدل شو.
او د پاکستان په خوانه وزیر اعظم نواز شریف وای سیاسي بحران تر شا د زنو کسانو لاستي. عمران خان د پوز پخوانی مشر د سیاسي بحران زموار بولی، خو د سیاسي چارو یو شنن کې بیا وای
کوم دی یو طرف ته عمران خان هم دا وی د فوج مداخلت دی. اوسم دی هغه اوسم دا مانی چې اوسم دی جنرال باجو جنرال فیض حمید باندې چې کوم الزام دا شریف لګی دا هغه هم لګی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال له اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع، پاکستان او روسیه د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره په یو جامع پلان جوړولو موافقه کړې. ویل دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. د چارواکو په وینا د پلان لاندې به روسیا پاکستان ته په ارزانه بیه تیل او ګیس ورکوي. دا موافقه پرون په اسلام آباد کې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې شوې. دا براسي حال کې دا چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پنګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتم غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار آیا صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رويټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه شولګینو پخله وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالويش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک ویل چې د نورې نړۍ پرتله د روسیې تیل ارزان دی، خو پاکستان ته پروړلو به پرې ډیر لګښت راځي. نوموړي د روسی پلاوی پاکستان ته د سفر پاړه نور ویل
نن سبا کې بلکې د رشیا د پوره ټیم راغله ده. اسلطن نوې ډیلیګیشن راغله ده، او صرف په د کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لاین لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا $3 billion پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شي ډیر زیات انټرسټ دی، لیکن هغه کوم څه مسائل پکشتا. د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ڈیمانڈ دی نو هغه تقریبا 3.5 لک بیرل دی د روزانه. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% دی او باقی کروڈ آئل د بهر نه امپورټ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا مهال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار 10,000 بیرل دی چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلینا کیوبیک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلینا کیوبیک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهره خبره ده چې موږ ته دوه قسمه راځي، یو کرور علي چې هغه د پار ریفاینري بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفاتې لغه د مشرقي وسطا نه راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نشي کېد. نظر خلک دا وایي چې یره پاکستان ور دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې، دا تیل به انډیا ته راځي، دغې ریفاینریز کې صفا کېږي بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان د چې دی بیا د انډیا سره تعلقات کوي، او د انډیا سره تعلقات کول چې دی نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دی چې هغه دغه سیزن نشي فورد کولای.
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنځ د خبرو نو وروسته په یو غټه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادی اغوستونکو چې نو هغه یورپو اوس په روس باندې بلاشي سانکشن ولګېد، اکنامیک سانکشنز پہ ولګېدل د یوکرین د مسالې د وجه نه یورپ کې زیات ملکونه جدي د اغینه تیل ناخلي. روس ته هو اغوستون کې پکار دي، د روس تیل چې دی اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دی د روس ته تیل هغه انډیا او چاینا ده، مخکې به یورپ او مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي، د پرایس ډیفرنس نو دی ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې و. پر دغه مهال شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه.
مشال لري ته وګه سي شاهين بني ته سره پر وړاندې کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ شوه، په هان وای د دې حالت اغیز د ګرانه او بیروزګاری په صورت کې د ولس پر ژوند کېدلی شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې متحده عربي امارات او پاکستان ته د قرضو بیرته ورکول لپاره ورکړې میاد غزولې دي، بل خو سعودي عرب ویلي چې پاکستان ته به پر نوو طریقو د قرضو پر ورکول غور کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان سٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد جنوری په 13 ویلی دی ک څوک په خپل ډالرو د درآمدات لپاره بندوبست کوي نو دوی ته پر اعتراض نشته. پاکستان چیمبر اف کامرس او انډستری فیډریشن ته په خپل وینا کې نو موړ ویل چې په مخامي کچا له 200 ډالری نشته. پر دې سربیره د رټرز خبري جان سره راپور لمخې نړیوال بانک پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو دوه قرضونو ورکولو منځوري دراتونکو مالی کال پورې ځنډولي. د پاکستان ډان رسپانه وایي د نړیوالو مالی ادارو او ملګرو هیوادونو څخه د ډالرو نه ورتلو له کبله د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې د تیرې میاشتې په اخره کې 4.5 ارب ډالرو ته راکمې شوې وي، او پر دې په مشکل سره د ملک د 3 هفتو درآمدات کېدای شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکراموتی په 19 جنوري له مشالیو سره په خبرو کې ویل پاکستان چې له نورو هیوادونو په ډالرو کې شیان درآمدوي او دا وخت ورسره د ډالرو سخت کمی دی، نو ځکه یې د خوراکي شیانو او صنعتي خام مال په درآمداتو بندیز لګولې. دا په خبره له دې سره به په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي.
کوم صنعتونه دي د هغې خام مال او د مشینري امپورټ چې دی، نو د هغې کې به کمی راځي او په صنعتونو کې به هغه چلن نه وي، او لهذا پاکستان کې به صنعتونه چې دي هغه به یا کم پیداوار کوي یا به بندي. د دې وجه باندې دا مسله رامخې شوې ده چې پاکستان کې به مهنګایي او بیروزګاری شي.
په اسلام آباد کې د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر سید شبرزیدی بیا وای چې د پاکستان درآمدات نشي درېدلې ځکه چې اسلام آباد په خپلو درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. البته نوموړي په 19 جنوري له مشالیو سره په خبرو کې ویل که د پاکستان لخوا په صنعتي خام مال بندیز تر ډیره وخته برقرار پاتې شو نو بیا ملک له مالي مشکلاتو، ګرانې او بیروزګاری سره مخ کېدی شي.
ګور از موږ د زری مبادله ذخیره ډیره پلان دی کچه ده، نو د دې لپاره موږ په خپل درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. یعنی د مثال په توګه که موږ د 40 ارب روپۍ شیان له نورو هیوادونو اخلو، نو د 40 ارب بیا پر هغوی خرڅوو، نو له دې کبله زموږ درآمدات نشي درېدلی. خو که له صنعتونو سره موجوده خام مال ورو ورو ختمیږي، نو بیا به مسئلې زیاتیږي.
بلخوا د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 13 خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې متحده عربي اماراتو پاکستان ته د ورکړو 2 ارب ډالرو پورو واپس کولو موده غځولي. دا غراز د جنوري په 13 ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپله وینا کې بیا د سعودي عرب خزانه وزیر وویل چې پاکستان ته په نوو طریقو د مرستو په ورکولو غور کوي. نوموړی وایي اوس به دوی په شرطونو سره قرض ورکوي. دا وایي که موږ پر خپلو خلکو ټیکس لګوو، نو له نورو هیوادونو هم دا تمه لرو. د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم د سعودي لخوا پاکستان ته په شرطونو د قرضو ورکولو سره به په پاکستاني ولس معاشي بوج زیات شي. البته نوموړی وایي د متحده عربي اماراتو او سعودي لخوا وروستیو خبرو سره د پاکستان حوصله لوړه شوې چې دارنګ د موجوده معاشي بدحالۍ مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د معاشي بدحالۍ یوه غټه وجه سیاسي بې ثباتي ده چې له وجې یې دلته څوک سرمایه کاري نه کوي.
مشال لډیو ته غوږستی او هم د پاکستان د معاشي حالت په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته لیک استولی چې پکې یې غوښتنه کړې چې د پورونو په وړاندې د شرطونو د ارزولو لپاره د پلاوی زر ورواستوي. چارواکي وایي د IMF او شرطونو منلو ته تیار دي. پاکستان چې د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، که له IMF نه نور پورونه غواړي نو د هغوی دا شرطونه به مني چې ټیکسونه د بجلی او ګیسونو نرخونه به لوړوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ او خاصو نوښتونو وفاقي وزیر حسن اقبال تېره ورځ ویلي له IMF نه پورو د دې لپاره غواړي چې د ملک اقتصاد له ډوبېدو وژغوري. تفصیل د شانواز سرغزي په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت IMF ته خط لیکلی، دوی تیار دي چې د قرضې د قسط جاری کولو لپاره څلور وړه شرطونه ومني. دا هم ورته ویلي د IMF ټولګې باید پاکستان ته د نهمې ریویو یا جاج اخیستلو هم ورشي. IMF یا نړیوال صندوق پاکستان ته شرطونه ښودلي، بجلی او ګیس باید ګران شي، او د راتلونکي وخت تاوان پوره کول لپاره په ټیکسونو کې باید اضافه هم وشي. پاکستان یې په منلو رضامندي څرګنده کړي. د پاکستان په غټو میډیا ویب سایټونو رپورټ شوی خبر کې دوی د جنوري په 10 لیکلي د پاکستان د خزانه سیکرټري حمید یعقوب شیخ دغه خط IMF ته لیکلي او ورته ویلي را روانه هفته کې دوی باید پاکستان ته راشي چې د قرضې ورکولو پروګرام بیا بحال شي. د جنوري په 19 په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسان اقبال هم په یو دستور کې ویلي چې دوی مجبور دي د IMF نه په سختو شرطونو قرضه واخلي، ځکه که دوی قرضه وانه خلي د ملک معیشت په ډوب شي.
اور اس کے لیے IMF کا جو معاہدہ ہمارے سر پر
او دديده پر IMF سره کوم معاهده زمون په سر زوړند ده. که څه هم تیر حکومت ته غیر ذمہواری سره دغه معاهده منلی، که دغه اوس مونږ پوره کوو نو په کې بډیر شین ایڈجسٹ کوو، کوشش وکړو چې کم آمدن والا خلکو باندې کم نه کم بوج پرې وځي،
ان پہ اس کا کم سے کم بوج پڑ سکے.
د ایڈجسٹ نه مرادی د IMF شرطونه منل، لکه ګیس او بجلی ګرانول او اضافي ټیکسونه لګول. احسان اقبال دا هم ویلي د دوستانو ملکونو په مرستو قرضونو دا ملک تر ډیره وخت نشي چلیدلی. البته یو حل دا هم دی چې پاکستان کې مالداران خلک باید هغه ډالر چې په تاخانو کې پټ کړی دي راوي باسي چې ملکي معیشت ورسره خشي. د نهمې ریویو یا جاج اخیستو وروستو که د IMF پلاوی پاکستان ته راشي او وروستو قرضې جاري کړي، نو دغه قسط به څومره وي؟ د پاکستان او د دوبۍ ترمنځ کاروبار کوونکي او معاشي ماهر سجاد مومند مشال رډیو دغه پوښتنې په ځواب کې وویل که راتلونکی قسط منظور شي نو دغه به 1.12 ارب ډالر وي. سجاد مومند بیا زیاته کړه د IMF شرطونه که ونه منل شي نو بیا قرضه هم نه ملاویږي.
بارني چارواکو هم دا اعلان کړی دی چې موږ به پیسې اله ورکوو چې د IMF پروګرام کې تاسو دن نه یې، ځکه چې دا پیسې په نان پروډکټیو سیکټرز کې استعمال شي، سفیده ونه کې لانګ ټرم نه به تاسو ته بار بار د قرض ضرورت رافیخیږي. هم دغه خبره کوي چې زمونږ به ډیفالټ نه بچ شو، خو موږ به 15 میاشتې بعد بیا د ډیفالټ په دهانه باندې یو، او دا 1 ارب ډالر سره پاسه 12 کروڑ موږ ته ملو شي، نو بیا به موږ ته دوست ممالک سعودي یو اے ای، قطر، چائنا، اوی خوب فنڈز ریلیز کی. نو زمان باید یو کال پورے کم فیمنٹس چی دی دا جون پورے نو اغیت ورکولو او پوزیشن کی با منگ راشو.
دا پاکستان لخوا آئی ایم ایف ته د لیکلی شوی خط جواب لا هم د پروګرام چارواکو نه دی ورکړی، خو بیا هم پر روانه هفته کې به معلومه شي چې چارواکي پاکستان ته ورزی او کنه. او بیا دا چې پروګرام پلاوی د پاکستان لخوا د دوی په شرطونو منلو باندې مطمئنه هم دی او کنه دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113، 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,113، 15,115 او 10,880 کیلو هرتز.
مشال لډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د باچا خان پونتون مشر وایي صوبایي حکومت په داسې حالاتو کې امنیتي سرتیری له پونتونه واپس کړي چې په سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د جنوري په 16 په باچا خان پونتون په وسلوال برید کې د وجل شوو 9 اتلین ومانځل شو. د 2018 کال د جنوري پر 16 په باچا خان پونتون وسلوالو برید کړی وو چې د زده کوونکو په ګډون 40 کسان وژل شوي وو. دا وژل شو زده کوونکو میندې او پلرونه وایي غم یې د هېرېدو نه دی. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا ناری باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو دی. اوه کال وړاندې 2018 کې په 16 جنوري سهار وختي باچا خان پوهنتون چرسده باندې وسلوالو برید کړی وو چې پکې 14 زده کوونکو او یو استاد په شمول 13 تنه وژل شوي وو. د جمعې پر ورځ د هغوی په یاد کې دستور وشو چې پکې د هغوی لپاره دواګانې وشوي او هغوی ته درناوی وړاندې کړل شو. په دې موقع خپل تقریرونو کې د پوهنتون مشرانو وویل چې د پوهنتون سکیورټي ګارډز د شان ځایي خلکو او بیا د ضلع پولیسو پنره باندې دغه وسلوال پشا کړل چې لوجه مرګ جوړله هغه شانونه شو سمره چې غټه حمله وا. دغه پیخه کې د وجل شوی ز د کون کې د کاټلنګ صدیق الله پلار میرفضل کاکا وای چې هغه ورس شو او دا اوس وخت غم یې د هریدون دی.
بچي الواد زما او زما په ملا تیر مات شو د اوس پورې لا ز زل نه کو د شپې په خوب کې پډاډا وړم ناغه د ما مخ مونږ په دومره کانډم شو چې لکه زمونږ د ټول کور ماحول په بدل شو.
په باچا خان پونتون کې د فارمیسی دریم کارز د کون کې سید کاتب شوای چې کوم عناصر پښتانه د زده کړو او تعلیم نه لري کول غواړي هغوی به کله هم خپل ارادو کې بریالي توپ ته نه پرېږدو او خپل زده کړې به دوامدار ساتو.
انټي سټیټ کم ایلیمنټس چې دی هغوی ته مونږ دا پیغام ورکو چې مونږ تاسو ناپاک ازای مستاسو ناپاک ارادي چې کوم دی هغه مونږ د ایجوکیشن د حاصلونو نه نشي منع کولی او زمونږ اوسلي چې دی دا غینه نورې مو چې دی دا غینه نورې مونږ به دا ایجوکیشن حاصلو تاسو که هر څومره ناپاک ارادي او زمونږ د منع کولو کوشش کوي. په دې شعر سره چې سالم ته ګډیر ناز دی په دارونو په دامونو د ظلم د وحشت په زلنو په زنجیرونو خو زمونږ د حق پرستو لیونو فیصله دادا یا خسر د تیغه تیر یا میراج دار مانونو.
بل خو د پونتون رئیس یو چانسلر بشیر احمد خان وای چې دوی د پونتون او دل د ځکون کې خوندې ساتلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړی دي. حکومت ری داسې وخت کې اف سی پلاتون اغستی چې سیمه کې ترهګرې پیخي یو وار بیا زیاتې شوې دي. نو باید دوی ته دغه اف سی پلاتون واپس ورکړي.
او موږ سره دا چې اف سی والا کوم پلاتون و هغه زمونږ ډیر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین ایف دی نیک اف ٹائم اگر گورنمنٹ تا دا ویزا روز شو اگر ویزا نن بوتل او او ویل تک لاړ پدی پرامیس سره چې دا مونږ تاسو ته افتنی مکه واپس کو او تر اوسه پر دا غیس دا نشته کوم پورې چې د دشت ګرځي تا وخت مونږ کوشش کوو چې خلکو ته چې کوم دي سکیورټي ورکو.
دغه په جواب کې په موقع موجود د چاسدی د پولیسو مشر سویل خالد خان او ډیپټی کمشنر هم مشال لیړو ته ویل چې صوبایي حکومت سره په دې اړه خبرې تر روانې دي. په صوبه کې د پولیو ډیوټي هم و او نورې مسلې هم وي. نو ډیزر به په هنتون ته اف سی پلاتون واپس راولی. دغه پیغه کې د وجل شوخ پلوان او پلاران ګیله لري چې د دوی بچو دغه قربانیا ته په حکومتي کچه هم او د پهنتن لړخه هم هارنګ پاملرنه نکېږي. سرنګ چې پیښور آرمی پبلک سکول پیښه ته ورکړل شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو په میرام شاه کې پوځي او پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو منګلو څخه یې د ګیس او تیلو کمپنۍ څلور واړه کارکوونکي بازیاب کړي او د دوی په ادا کاروایي کې د طریق طالبان پاکستان دوه وسلوال وژلي دي. د یادې کمپنۍ کارکوونکي وسلوالو د جنوري په 19 میرام شاه کې د تیلو او ګیس سروې کولو پس په لار کې اغوا کړي وو. تفصیل عمر وزیر راکوي.
پولیس ځلی انتظامیه او فوزی چارواکی وای چې د جنوري په 19 میرامشاه کې وسلوالو لخوا تختول شوی د ماړی پېټرولیم کمپنۍ سلور کارکونکو د جنوري په 19 د شپې بازیاب کړي او عملیاتو کې دوه وسلوال وژل دي. میرامشاه کې یو فوزی افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې یادې کمپنۍ د غاغوا شوي کارکونکي میرامشاه تحصیل انغر کلی سیمې سره نږدې د تیلو او ګیس سروې کوله چې واپسۍ کې وسلوالو له ځان سره بولي ول. د ده په وینا امنیتي ځواکونو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد تېره شپه عملیاتو کې څلور وړه بازیاب کړي او د تحریک طالبان علیم خان ډلې دوه وسلوال یې وژلې دي چې د ده په وینا دغه کارکونکي یې اغوا کړي ول. فوزي چارواکي وویل چې وژل شوي وسلوالو جسدونه یې میرامشاه ته راوړلي. دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي. فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو د منګولو څخه د ګیس کمپنۍ کارکونکو ژغورلو پر مهال په ډزو کې دوه اغوا شوي کارکونکي او یو بل سرتېری ژوبل شوی چې میرامشاه فوزي روغتون ته یې رسولي خو د خطرې څخه بهر دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې یو د کارک او درې د پنجاب صوبې اوسېدونکي ول چې د ماړی پېټرولیم کمپنۍ کارکونکي دي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا اطلاعاتو صوبایي سیکرتر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې نامنۍ پیښې ورځ تر بله زیاتېږي. په وار وار یې د غلطه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې.
دا زمونږ د خبره ډیره زیاته بدقسمتی ده چې چېرته هم په کم ځای کې قدرتي وسایل نو په کار خو داسې چې هغه خاوره خوشحالي وویني او ترقي ورسره وکړي. خو دلته بده مرغه مونږ ته د خپل وسایل غذاب جوړ شوی دی. هم د دې وسایلو د غلا کولو دپاره په دې خاوره باندې همیشه د پر دا مصنوعي جنګونه راتپل شوي دي چې خلک په جنګونو کې بوخت اوسي او د خپلو وسایلو ته پام نه وي. مونږ دا غندو په دې خاوره باندې چې هر قسم ظلم شي، هر قسم تشدد شي. زما په خیال د سرکار بنیادي ذمواري دا ده د سکیورټي ایجنسۍ چې د خلکو ته پرسکونه او ژوند ورکړي په دې خاطر چې د خپلو وسایلو په ترڅ کې د دې له کبله چېرته خاوره زمینه.
ماړی پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوا کې د تیرو سو کالونو نه د ګیس او پېټرول په موندلو کار کوي چې تیر کال یې په شوا کې د ګیس لویه ذخیره هم موندلې. د یاد ګیس نه اوس پایپ لاین د وزیرستان نه تر میاولي پورې غځول کیږي لګیا دی. یادې کمپنۍ اوس په میرامشاه او رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو سروې پیل کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د یادې کمپنۍ کارکونکي اغوا شول، بلکې د نوړاندې هم وسلوالو د دوی کارکونکي اغوا کړي ول چې وروسته پولیسو او سرتېرو په شوا کې بازیاب کړي ول. کال 2020 میرالی کې په یو هدفي برید کې هم د یادې کمپنۍ سره کارکونکي درې کسان وسلوالو وژلي ول. ځایي خلک وایي چې حکومت باید د غلطه امن ټینګ کړي. قدرتي وسایل په ښه ډول راویستلو سره سره له دې وسایلو ځایي ولس ته ګټې ورسي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګولو پوره هڅې کړي. د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. چاته هم سیمه کې د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال لڑی تو گستی پپی خور کے وقت کی دن کے دے دولسنی بجی لو گلیاز با لن خبنور
پاکستان روسی د توانې په سانګ کې د همکارۍ لپاره د یو جامع پلان په جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. روټرز خبري ایجنس پرون خبر ورکړ چې روسیه به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي. ایجنس د روسیې د انرژي وزیر په حواله ویلي دي چې د خامو تیلو ادایګي به د دواړو هیوادونو په کرنسي وکیږي. د خیبر پختونخوا د چارسدې پر باچاخان پوهنتون د وسلوالو د هغه برید اووم تلین مانځل شوې چې پکې د زده کوونکو په ګډون شل کسان وژل شوي ول. وسلوالو د 2018 کال د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچاخان پوهنتون سار وختي برید کړی وو. په خیبر پختونخوا کې د نگران اعلی وزیر په نوم حکومت او مخالفه ګوندونه سلا شوي دي. د صوبې پخوانی وزیر کامران مګش پرون په خپل ټویټر پاڼه هغه لیک خپور کړی چې تر مخه یې د صوبې نگران اعلی وزیر به پخوانی بیوروکریټ اعظم خان وي. نوموړی د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری هم پاتې شوی او له 400 سره تعلق لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر معاشي پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونو منلو سره به په هیواد کې ګرانی شرح 50% نور زیاته شي. نوموړي دا خبره پرون د وکیلانو یوې غونډې ته کړې. خو د پاکستان وفاقي حکومت د پیسو نړیوال صندوق ته لیک استولې چې پکې یې غوښتنه کړې چې د پورونو په وړاندې د شرطونو د ارزولو لپاره دی پلاوی زر واستوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللي لوړپوري پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې پر افغان جنو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه زر لغوه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یا یونامه تیره شپه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د دې پلاوي له خوله ولیکل چې پر افغان جنو او ښځو اوسنۍ لګیدلې بندیزونه هغو ملیونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د اوکران امنیتی ځواکونو د روسیې د فوجي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې. د اوکران امنیتی خدمت اس بي یو پرون دا خبر ورکړی دی. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل د اتمې اتلولۍ سیالۍ د فروری پر 14 پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون د پی ایس ایل اتمې اتلولۍ مهالویش جاری کړ. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پایلو به د مارچ په 19 وشي.
حضور کو مشال لري تو وګستې ګولې استاست د خبرونو لنډیز وړاندې کو. په دې نیمه کې هم یو شمیر راپورن لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالا په کندهار کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره تر کتو وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. امینه محمد له څلورو ورځو را په دویخه په کابل او کندهار کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او افغان مېرمنو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. نور تفصیل احمد شبر راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته د کندهار د والی په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته یو تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلی دي کنه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست په خبر پڼه کې راغلی دي چې د کندهار د والی مرستیال مولوي حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پڼه کې د کندهار د والی د مرستیال په وینا دا هم راغلی دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینه محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګیدلی دي همدارنګ د رسمیت پیژندنې موضوع ده. همداسي د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لیست وځي. تر اوسه هم نه دی وتلي. وخت زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري، د تاسو سره ونه نور نړیوالو سره نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي.
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوري پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تګ وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډیرو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یوه برخه ودرول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه تر اوسه د امین محمد د کندهار د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو بی بی سی د امین محمد په وینا راپور ورکړی دی چې وایي د طالبانو اکثر مشرانو دې ته ویلي دي چې دوی غواړي د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي بی بی سی ته دا هم ویلي دي چې ځینې خبرې اوریدل شوې دي چې د دې په باور پرمختګ ګڼل کیږي. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیرنوي مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندیدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګند نه ده چې دا ستونزه به کله هواری شي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي.
اردوونکو د خوز د صبریو او یعقوبی او لسوالی چارواکي لګیا دي ترڅو د دې سیمې د یو بازار چې ډېرې برخه یې په خړ کې ده یو خوندي ځای ته ولېږدوي. د دې بازار جالب اړخ دا دی کله چې سیلاب راځي دکانداران په څو دقیقو کې خپل غرفې خالی کوي او د خړ له وچېدو وروسته سمدستي په یو ساعت کې بیرته پکې کاروبار پیلېږي. د دې بازار په خړ کې شاوخوا زر لوی او وړې غرفې خودل شوی چې د خوست خار څخه په دویمه درجه کې د خلکو ډیره ګڼه ګڼه لري او د څلور ولسوالۍ خلک پکې خستل او خرڅول کوي. نور حال د پدې راپور کې
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ اداره د خواړی اصله په منځ کې آباد شوی د خلبیسات بازار هلته نږدې وي خوندې سیمې تلیګدوي. د خلبیسات بازار غرفه یا ټپری چې لنګ دې درې لسی زورا په دې خو د خړ په منځ کې آبادی شوی د خړ او سلا پر محل دکانداران په خپل غرفو کې ای خودل شوی تو کې لري کوي او کله چې سلاب ختم شي نو خپل غرفه بیرته فعالوي. هغه کسان چې په دې خړ کې کاروبار لري او اوس په نوې ځای کې دکانونه او ټپری ورته په نخښه شوی خوښ دي او وايي په دې سره به په بارانی او سلابي موسمونو کې له ګواښونو وژغورل شي.
اسلام بادشاہ دې خصوصه د خلبیسات په خرګوټي کې یو هوټل لرم. نور کلو مونږ د کاروبار سره ډیر پستون ده کې دلته سیلابونه راتلل او مونږ مشکلات سره مخامخ د کوم تیر کول چې په دغه کې د خلکو نه او څه چې لره ډیر سمون نه وړي دي او پوس بزور جوړیږي. دنه مونږ ډیر رضی الحمدلله ترپل نه بخلو شو کول کې دوا ترپل مونږ او خلو غزه کیږي الا د وکی چې خرګوټه کامیاب شي.
د دې سیمې اول دکاندار اکرام الدین چې د سبری او صحرا کلیفسیدون کې دی وای لدی مخ کې په دې ځای کې د کاروبار یو شبه تضمین هم نه وو خو اوس بدنی به خرګوټي په جوړیدو سره دا مشکل ختم شي.
مخ ته مشکلات سره مخ خو هړون ارتلل موږ نه سامان نه وړل کنه نو اوس چې پوس بزور مونږ پورا جوړیږي مونږه ایت خشول یو زیاتو چې زغتی مونږ به مشکلات د ستونزو نه خلاص شو.
که څه هم دکانداران په بل نوې موقعیت کې د نوې خار کامیابی ته اندېښمن دي خو بیا هم وایي که په نوې ځای کې یوه موده سودا ونه شي دوی نه مایوسه کیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی محمد آغا چې د خلبیسات په خوړ کې هوټل جوړ کړی وایي
ټول کاروباریان خبر دي چې دوه میاشتې به مونږ خپه نه کیږو ورته خو دوه میاشتې بعد ان شاء الله بیا ته به مونږ کار کوي د په دوه به کیږي والی به نه کیږي ځکه ټول خلک هم هلته سره یو ځای شول که چرګ والا دي که هوټل والا ده که هر څوک دانو ټول سره مونږ هلته یو ځای شو.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ خاروالی دیوی نوی نقشې په پلي کولو لګیا ده ترڅو د خوړونو څخه دکاندارانو ته ورپېخ ګواښ له منځه یوسي او په یو نږدې خوندي ځای کې په معیارونو برابر د پخو دوکانونو او ټپریو یو نوی او له هر ډول اسانتیاو برخمن خارګوټی جوړ کړي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ خاروال انجینر خمین خان امین وویل
د خلکو د بار بار غوښتنې په اساس مونږ د وپتله چې د خلک په ټولو کې غریب صنف همدغه د غرفو د سبزیو د مواجاتو او د کنټینرونو صنف ده چې دغه مونږ دغه یو مناسب ځای ته انتقال کړو نو مونږ الحمدلله تاسو چې ګورې 80% که زموږ کارونه خلاص شوي دي په نږدې ورځو کې به مونږ دوی ته د توصیف پروسه ولرو او انتقال پروسه به انشاءالله د توزین ورسره مونږ کوو.
د خوست د صبری او یعقوبی د خاروالی چارواکي زیاتوي د خلبیسات بازار په نوي موقعیت کې به ټول شاوخوا نه حسولوي او وړي غرفې وویشل شي. د معلومات نمخی خلبیسات بازار هغه مهال جوړ شو چې د پوخانی شوروی اتحاد پلوی نظام له نسکوری دو وروسته له پاکستان څخه د ډیره یو افغانانو بیرته راستنیدنه پیل شوه. په اول کې په دې ځای کې د کرم شهیدانو ډنډې ته د تګ راتګ لپاره د موټرو اډه جوړه شوه چې یو سماوار هم پکې و. خو اوس هغه وړوکی سماوار د خوست په کچه په دویم لوی بازار بدل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او نواز شریف په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې کڅه هم د چانو مونه خست خو ویل چې د هغه هیواد د سیاسي او اقتصادي حالاتو د خرابېدو تر شا د ځینو کسانو لاس دی. نواز شریف دا خبره له هغه وروسته کړې چې پنجاب صوبه کې د جنوري پر 14مه د اسمبلی د وزیر اعلی پر لاس سپارښتن لیک د گورنر له لاسلیک بغیر لنګ شو. دا چې سیاستوالان ولې د هیواد مهمې سیاسي مسلې پر وخت نه پګوته کوي او دا چې د موجوده سیاسي عدم استحکام تر شا آیا واقع هم د ځینو پوځي جنرالانو لاسوهنه ده او که څنګه، پړی له فرخنده صد دا راپور اورو.
د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن ګوند رهبر میا محمد نواز شریف ته جنوري 15مه په لندن کې له میډیا سره په خبرو کې ویل د هیواد د خراب حالاتو ذمہوار کسان یې پخوا هم په ډاګه کړی وو او اوس هم وایي چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت د حالت د را رسولو ذمہوار څوک دی.
تاسو ته زما د ګوجرواله جلسه یاد وی چې ما پکې ویلی وو چې دا خرابي ده او دا یې ذمہوار دی. ما په هغه وخت کې هم ټولې خبرې پر ډاګه کړې وې. دا خو زموږ ملک دی، د دې سره چې دا کوم ظالمانه سلوک وشو د دې په اړه خبره کول زما ذمہواری ده. ولستا د دې حال ورکول هم زما ذمہواری او د دې سمول هم زموږ ذمہواری ده.
نوموړي په خپلو دغو خبرو کې د چانوم وانه خست، خو کله چې ترې یو خبریال پوښتنه وکړه چې تاسو جنرال باجوا او د جنرال فیض حمید خبره کوي، نو نوموړي په ځواب کې وویل تاسو ټولو ته معلومه ده نواز شریف له میډیا سره دا خبرې د خپل ګوند د هغه غونډې وروسته کړې چې پکې د ګوند مشرانو په موجوده سیاسي حالاتو او پر خپل انتخاباتي کمپاین خبرې کړې دي. بلخوا د سیاسي چارو سیړونکو افتخار احمد د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل نواز شریف په خپلو خبرو کې د چا نوم نه دی اخیستی.
مونږ دا نشو ویلی چې هغه د دوو جنرالانو نومونه یاد کړ. ما د هغه ټولې خبرې واورېدې، هغه پکې د چا نوم یاد نه کړ. ستاسو د دې سوال په جواب کې چې هغه ډیر متپس داسې خبرې وکړي، نو هغه خو اکثره دغه خبرې کوي. تاسو یې د تیرو شپږو میاشتو خبرې واورئ، خو مخکې چې کله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې واري دغه مسله په نخښه کړه، نو خپل چوکۍ یې وبله، نو نور یې سو واري په ګوته کړی.
نواز شریف ته خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د خپل واک ختمېدو وروسته سو واري په خپلو ویناګانو کې د جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا نوم یاد کړي چې په سیاسي چارو کې مداخلت کړي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په عبدالهادي معیار نه مې وپوښتل چې ولې سیاستوال یو مسله په وخت نه پګوت کوي. نوموړی په جواب کې وایي دا خبره خو واضحه ده چې پوز په سیاست کې لاسوهنه لري او خپل دغه کردار یې نه دی ختم کړی.
سیاستدانان خاموش دي، نو د هغه مقصد دا نه دی چې کنه لکاري په دې پوي کې نه هغه پوي دی، خو هغه ته دم پته ده چې مونږ په اقتدار کې راځو او که زمونږه سیاسي ژوند چې کوم دی بقا چې کوم ده، نو هغه په دې کې ده چې مونږ د فوج چې کوم سپریمیسي هغه عمرنو چې کوم دی. یو طرف ته عمران خان هم اوس دا وایي چې د فوج مداخلت دی اوسم دی، هغه اوسم دا مني چې اوسم دی. او جنرال باجوا او جنرال فیض حمید باندې چې کوم الزامات نواز شریف لګي دا هغه هم لګي، او نواز شریف ته هم پته ده چې لکه عمده کسان وو چې دې کوم میکانیزم جوړ کړو هغه تر اوسه پورې چلی. تیره هفته چې فاز رفیق کوم وایي چې د پاکستان د جمهوریت د مایوسه په دې یم چې په دې کې د فوج رول چې هغه تر اوسه پورې نه دی ختم شوی.
د پاکستان پاکستان سپریم کورٹ د 2018 کال په جولای کې نواز شریف ته پیناما اسنادو په مقدمه کې نا اهلا ګرځولې وو چې وروسته نوموړی د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. د مسلم لیگ نون ګوند په شمول پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په واسطه د 2018 کال په عامو انتخاباتو کې درغلي کړي او په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په ګټلو او وزیر اعظم جوړولو کې مرسته کړې. ځینې سیاستوالان او څېړونکي دغه ته پروجیکټ عمران خان هم وایي، خو بل خوا پوز او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو تل دغه تورونه رد کړي دي.
مشال لډو ته وګستی دا وا پر خندا سچ شي تاسو د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راپور وړاندې کوو او راځو اوس دې ته چې د خبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علی د جنوري په 13مه د وزیر اعلی په خواست خبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړه. گورنر په وزیر اعلی محمود خان او د اپوزیشن په مشر کرم خان دورانی غ کړی چې د ګران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د جنوري د 28 منټې پورې د کاندیدانو نمونه چمتو کړي. په خبر پښتونخوا کې دا سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه دوام لري. دا سیاسي بدلون بعد د صوبې په امنیت څه اغیز ولري؟ په اړه تفصیل د شاهین بندری په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له منځه تللی دی او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي، په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو بریدونو ځایی خلک د ویرې او بے باورۍ سره مخ کړي دي. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکی، خو کدواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت لکبلا گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ځمېداري جوړیږي، خو دې لپاره به یو ډایرکشن چې کومه کې ان کیس اپریشن کیږي نو اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو باور کوي کنه، نو کاغه دلته صوبو په کینګران حکومت دی او کني بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منځوري ورکي گورنر خو دې نو هغه سره وسره هغه صرف فکر دی ايني عمر پورې دی هغه ايني اختیارات دي، تر دې پورې چې گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نه راتلي. ادر وایس کې نه داوا دا صوبایي حکومت ذمہ داری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیې تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکي. خبریال او د سیمې د چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلواله ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړه نشي کېده او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم ورتیا ترلاسه کړی دا.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے دی چې دا به کدي شي دی داغونه ډیر ښه کار وکړي. دا چې کوم دین مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی یو سوی سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې دی غانشي کړي هغه خو کوي غبه مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وي یا د څه بل غټه مسئله وي بیا مطلب لکه طالبان سره خبري کیږي غا خو ظاهر دي چې د دوه پدغه کې نوي د دوه په ډومین کې ناراضي خدا چې کم وړو وړو معاملات وي، نو ما په نظر باندې چې دا به کدي شي چې د نگران حکومت کې دا خې طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نو وروسته پولیس سرتیری او عادی وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبريال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېری کړي دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نور هم ډېری شوې دي.
زدا غنم چیرا لکه پی ٹی آئی حکومت لام لو چونکہ راغی ددی حوالے سے پالیسی واضح نہ وا بلکہ سہادہ پور راغی دا خلق سا ہمدردی ہم وا او دا نو دا وجہ باندی داغی حکومت تک چکم دا پدی سر تیار باندی زیات اثر نہ پری باسی بلکہ ز خدا غنم چک نگران حکومت کے داسے ذمہ دار او سنجیدہ کس راغ وزیر اعلی نو کیدے شی چاغا دا پی ٹی آئی دا حکومت نہ خ ثابت شی او غا دا صوبے چکم دا حالات تی دا کڑکچن حالات تی دا ترا گرے دا عملیاتو د دین مخنیوی را پارا لګ وخت دی وسره خو بیا هم زګامونه پرته کولې
دا یادونه وردا چې دا کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د جنوري په سلورمه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 8% پیښې په خیبر پختونخوا، 13% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو، تاسو ته شاین بنری راپور وړاندې کوو. په خبر پښتونخوا کې د سیاسي بدلونونو او هلته د امنیت په اړه باندې اوس راځو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پاین کې تر اتلسم بدلون وروسته د نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم ټاکنه حکومت او حکومت مخالفه اطلاب په شریک کوي. تر اتلسم آئینی ترمیم مخکې به تلونکو یا ختمیدونکو حکومتونو د خپلې خوښې نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم مقرر کړ چې د شرونکو په خبره پر هغه به زیات اعتراضونه کېدل. دا چې اوس د آئین له مخې نگران حکومت څنګه جوړیږي او هغوی څه اختیارات لري، تفصیل شانواز سره زیاته کوي.
د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د پر نگران وزیر اعلی او کابینه لا هم نه ده ټاکل شوی. د نگران وزیر اعلی ټاکنه هم د آئین د مخې د پخوا په نسبت شفاف وي، ځکه دغه ټاکنه د پاره په 13 آئینی ترمیم کې ځینې داسې اقدامات شوي چې ګنې یو څوک ورباندې اعتراض ونه کړي. د بدلون نه وړاندې به دغه ټاکنې ختمېدونکو حکومتونو په خپله کولې چې ورباندې به اعتراضونه هم زیات کېدل. نو نگران وزیر اعلی سره څومره اختیارات وي او آیا ځینې غټې فیصلې کولی شي؟ د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي عظیم افریدی د مشاد رډیو دغه پښتنې په ځواب کې وویل، د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی اختیارات انتخاباتو د قانون 2019 په 213 ماده کې واضح دي. نو په دغه ماده کې بیا غټه خبرې څه دي؟
بلدا چې هغه شان ډیسیژن اخیستی شي کوم چې فیوچر کوم ګورنمنت ایزیلی ریورس کولم شي. دی الیکټورل پروسس امپارشیلټی لپاره اقدامات کولی شي. د الیکشن کمیشن مرسته وکړي. بلدا چې دی او د دې کوروالا په خپل باندې الیکشن نه کنټیسټ کولې. نو نور داسې میجر ډیسیژنز نشي اخیسته کوم چې ایزیلی یو ګورنمنت موجودی الیکټډ ګورنمنت واغې واخلي. بل دا چې فقیر ټیکر سیټ اپ کې اسمبلی وینا قانون سازي چې دا هغه اسمبلی کوي.
د اترسم آئینی ترمیم نو وروسته د نگران وزیر اعلی او د وزیر اعظم جوړیدل د آئین د مخې داسې تن جوړیږي چې په هغه کوم ګن اعتراض نشي کولی. د آئین 240 مادې تر مخې نگران وزیر اعلی به د تیر شوي وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو د مشر لخوا په خوښ شوي دریو نومونو کې یو تن جوړیږي. که دوی سلا نه شو د اسمبلی نه به د اتو غړو کمیټې ته بیا دغه نومونه ولیږل شي. اتو تنانو کې به څلور د حکومتي اړخه ولې څلور به د اپوزیشن ډلو نه وي. که دوی هم سلا نه شو بیا به د 240 مادي الف د دریم شق تر مخه دوه ورځو کې انتخاباتي کمیشن ته په دغه نمونه کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه حواله کیږي. نگران وزیر اعلی به بطرفه هم وي او په دریو میاشتو کې به شفاف انتخابات هم کوي. د آئینی ترمیم نه وړاندې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه باندې کوم رقم اعتراضونه کېدل. د اوصاف په نوم د اردو ژبې د ورځپاڼې پیښور بیورو چیف فرید الله خان په ځواب کې وویل،
کوم حکومت کې هغه به یو خپل کس او ټاکلو د سوچ فکر به د هغه پارټي سره یو شانتي وو. په دې تم چې دی به مونږ ته پر روان الیکشن کې او پر روانو ټاکنو کې دی به مونږ ته لغون ته فیور راکړي. نو په هغه باندې به اعتراضونه راتلل بجای د دې چې هغه یو شفاف الیکشنو کې د جمهوری دا نظام چې دی دا مخ کې بوزي هغه به خامخا سنس فیور ورکول او مغه سیاسي ګوند ته د چا چې به دی ریکمند کړیو.
د انتخاباتو په قانون 2019 په 213 ماده کې لیکل شوی، نگران وزیر اعلی به حکومتي چارو ته په روزانه حساب سره کتنه کوي. کمیشن سره به د قانون د مخې په انتخاباتو کې مرسته هم کوي او د هر تن او یا سیاسي ګوند سره به غیر جانبدار هم وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو،
بخبر. مشال ریډیو ته وګستئ. تاسو فیسبوک پرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس رازو یوې بلې موضوع ته. د خوریکخو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطح متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان او بنگلاديش داسې هیوادونه دي چې د کورونا وایرس وبا تر څنګ د قدرتي پتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته اهم زیانونه رسیدلي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهانو ځینې ملازمین وایي چې د هیواد کم کورني پیداوار او د قرضونو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی چې له وجې د خلکو آمدن هم ډیر لږ دی. خو بیا چارواکي وایي چې د رنګونو باوجود د هیواد معیشت ښه کول لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانۍ په نسبت د خلکو آمدن ډېر لږ دی چې له وجې د هغوی مالي مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18مه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خواري کښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور میډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18مه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو کې په 2021 کال کې د بیروزګارۍ شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې دا 6.2 ته کمه شوې ده. د دې رپورټ په اړه په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر سید میراج علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په هیواد کې ګرانی روز تر بلې زیاتېږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو دغه لپاره ډېره زیاته ګرانه شوې ده. اور چې اوس کوم سړی نوې دا کېږي نه 30,000 څه کم یا څه د پاسه، او چا چې ډېرو سرویس کړي نو زیاتو نه زیات
د خواریکښو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې په 2022 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محرومه وو. په خیبر پختونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرټي ډیلر ساجد خان وایي چې د کووډ-19 وایرس وبا او بیا په پاکستان کې د حکومت بدلېدو وروسته د شخصي کمپنیو زیاتره ملازمین بیروزګاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمې وې، اوس ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوی دی.
ایون چې دی پی ټی آی کې شو، دی پی ایم ایل این ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی. ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز والا سره ټیکسز ورکی، ایلیټ کلاس والا چې کم دینو ټیکسز باندې دونه فورس نه کیږي، ای خو چې کم دینو سو ورکی خو نه، میډل کلاس چې کم دینو هغه سره بند نه، هغه لبل لار نه ورځي، خامخا به ټیکسونه ورکی. چې هغه ټیکسز ورکی نه سره پاتې شې فلا هم قلم لو بجټ تر راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پر رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې د کووډ-19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېده، خو پاکستان او بنګلاديش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالي نقصان رسېدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمایي څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 ارب امریکایي ډالرو تاوان اړولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هودی بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو په ترڅ کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمېدی.
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده، نو د دې ډېر نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرټي هم نه لري، دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی هغه ډېر زیات کم ټیکنیکل دی، او دریم دا چې چونکه آمدنی نشته لہذا مارکیټ چې دی نو هغه کې رائز نه راځي، یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډېر نه خرڅېږي. دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټي ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټي چې دا د دې په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سٹیټ تم کم انکم ملاويږي، خلکو تم کم انکم ملاويږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سٹیټ تم پرابلمې چې محصولات تم ملاويږي، او لو انکم گروپ چې دی کاغه ډیر واسټ وی ډیر غټ وی نو هغه ته هم انکم نه ملاويږي، نو د هغه په وجه باندې د غربت ښکار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي. بداسې ماشرو کې
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچې زیاتې دي او اکثره چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پو ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورنی پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي، نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډیره ښه کېدای شي.
نو د پاکستان حوالے سره چې کم دې زمونږ گروت ورال جي شو کوي نو میکسیمم 7% تر رسیدلې او غره بن په 2003-4-5 کې، نو یو خو چې موږ لپاره لازمی دار چې زمونږ گروت چې کم دې هغه یو سستینبل لیول باندې وساتو، کم از کم 7-8% پر موږ جي گروت پکاره پاکستان کې. نو خلک چې کله گروت ستا کیږي نو ډیفینیټلی په ملک کې چې کم دې چې ډیولپمنت را دي، کارخانه هم چلیږي او وسره چې کم کاروبار نه دي چې غم روان وي او خلکو ته نو کرایم لایږي،
په قومي اسمبلی کې د اقتصاد او د آمدن د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګونغړی کیسر احمد شیخ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوس هم د ټیټې سطحې متوسطه آمدنې هیواد دی، ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافتہ ملک نه دی جوړ شوی. زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا، سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نشو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 زره ارب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنۍ 5% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو، خوشتمن خلک یې نه ورکوي، ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نه شو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو. خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټی سطح متوسط آمدنی هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلادیش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمیر نور